در یک تونل در منان نزدیک به 1.5 هزار تن و در سال 2006 میلادی بیش از 350 نفر به اثر ازدحام مردم در جریان پرتاب سنگ در همین محل جان دادند.
ستار فروغ گزارش میداد. حالا هم با یک برنامه یک ساعته خبری با صفی الله استانکزی باشید.
علی سرجانی مننه. السلام علیکم. وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبرونو تر 15 بجو دوام کوي. دوی منیمایي تر ډیره د ورکشاپ ځانو پروګرام ته ځانګړي شوې. خو په لومړي سر کې راپورونه او خبرونه. په راپورونو کې اوریدم مشرانو جرګې رئیس له حکومت غواړي چې ننګرهار ولایت د داعش د ځپلو په هدف حمایوي ځانګړي کمانډو ځواکونه ولېږي. د هموري چې د ولسی جرګې ویلي ډیر ژر د کورونې چارو وزیر د دل پرشتي ځکه چې امنیتی وضعیت خراب ده. نور راپورونه هم درته لرو. خو په سر کې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چورو خبري غوري فرانسې وي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړی دي. او اوس هم سید کمال شریف تورر کوچی د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه وي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان ولس جرګه به ډیر ژر د کورنوي چار وزیر استهزاء کړي. د افغانستان کورنوي چار وزارت وایي په تیرو څلور ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ترسره سو عملیات ډیر تساوي عملیات ترسره کړي دي. او د هیواد د وتلي ژورنالیست او د ازادي راډیو د همکار جنقال کوزي د فاتحې مراسم نن د کابل په جامع جماعت کې ترسره سول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولس جرګه به ډیر ژر د کورنوي چارو وزیر استهزاء کړي. د دې جرګې د کورنوي امنیت کمیسیون وایي چې دا مهال د نور ارګانونو په نسبت د کورنوي چارو وزارت ډیر تر انتقاد لاندې دی. د ولس جرګې د کورنوي امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ خبرې لاندول چې د نامنوي پرته ډیر پر کورنوي چارو وزیر اچول کیږي او ولس جرګې د استهزاء پریکړه کړې ده.
وکیل صاحبانو نو صبر اسلحه ختم شوی ده او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډیر تر انتقاد لاندې د استهزاء د فارې وکیل صاحبانو تصمیم نیولې چې ان شاء الله په د نږدې ورځو کې وګورو خو موږ چې وینو وزیر داخله به کدا استهزاء سي.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي د پولیس لپاره د جګړې وسایل نشټوالي او کمښت او د سلیقوي مقررې او بې طرفي هغه انتقادونه دي چې د ولسرګ یو شمیر غړي د کورنوي چارو پر وزیر کوي. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وای په تیر څلور ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف ډیر شاملیات تر سره کړی دي. د کورنوي چارو وزارت ویان صدیق صدیقین په کابل کې په یو خبري ناشته کې ول چې د دې عملیات پر مهال اته ډیر وسلوال مخالفین وجل سوي، څوار لسټاپیان او شپږ نور نیول سوي دي. شاغلی صدیق زیاته کړی چې وسلوال مخالفینو په دغه مده کې اته اته حمله کړې چې پر مهال 15 پولیس وجل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وای په چنول سوالي کې د افغان هوایي ځواک په تازه حمله کې د داعش ډلې شپېته غړي وجل سوي دي. دا چنول سوال حاجی غالب مجاهد ازادي رادیو ټول چې د وسلوال نن غرمه د دیول سوالي په شډل سیمه کې وو وجل سوال. تر دې وړاندې دا چنول سوال حاجی غالب ویلي چې په دغه وسلوالي کې د افغان سرتیرو او داعش وسلوال ترمنځ اتسات نشته کې 15 ډیرش د داعش وسلوال وجل سوي. داعش وسلوال نن سهار د چنول سوالي پر ځینو امنیتي پوسټو حمله وکړه چې دغه حمله نن غرمه پای ته ورسیده. او د هیواد د وتلي ژورنالیست او د ازادي رادیو د همکار جنقال کوزي د فاتحې مراسم نن د کابل په ادګاه جمعات کې تر سره سول. در واښه د فاتحې په مراسمو کې افغان چارواکو د نوموړي د کورنۍ غړو او خپلوانو او د رسنوي استادو برخه اخیسته و. د فاتحې د مراسم در واښه د کوزي د کورنۍ ازادي رادیو ملي رادیو ټلویزیون او د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا جوړ سی و. په مراسمو کې در واښه د کوزي روح ته دعای وسوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په ورستي ټیل ماټیل کې د ګڼو کسانو د وجل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبه ورځې په پیښه کې 99 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان دي. تهران وایي په مړو کې 144 ایرانیان هم شامل دي. خامنئي ویلي سعودي عربستان باید پړه ومني، دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغواړي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. د سعودي عربستان پوز وی دغه هیواد په جنوب کې د یمن پولې ته چیرمه یو جنرال وژل سوی دی. د سعودي عربستان دولتي اجنس نن راپور ورکړ چې جنرال ابراهیم حمزي په جازان ولایت کې د دندې پر مهال لټپ کېدو وروسته په روغتون کې د سختو ټپونو د کبله سا ورکړه. د پیښې د سرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې د عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وه یو ډګروال او بل سرحدي ساتونکی وړمه ورځ ناوخته په جازان ولایت کې د یوه ماین تر چاودنې وروسته د وسلوالو جګړې له کبله وژل سوی دي. وروسته له هغې چې په مارچ میاشت کې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په یمن کې د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد هوایي حملې پیل کړي، د پولې په اوږدو کې ډزې او د توغندیو ویشتل زیات سوي دي. ریاض دغه پوځي مبارزه د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د غښتلتیا لپاره پیل کړي. فرانسه وی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر نن ویل چې په دغه حملو کې هغه هدف په نښه شوی چې په تیرو دوو اونیو کې د اکتشافي ماموریتونو په مرسته مشخص شوی و. په اعلامیه کې ویل شوي د داعش ډلې د تروریستي خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره دغه پوځي عملیات له سیمه ییزو شریکانو سره همغږي شوي دي. بلخوا د فرانسې صدر اعظم مانویل والس ویلي فرانسې د ځان د دفاع لپاره دغه اقدام کړی او د داعش ډلې پټن ځایونه یې په نښه کړي دي. تر دې مخکې د فرانسې جټ الوتکو په گاونډي هیواد عراق کې هم د داعش ډلې پر اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند اعلان وکړ چې هیواد یې په سوریه کې د هوایي حملو پر پیل غور کوي. د فرانسې د جمهور ریاست په اعلامیه کې په سوریه کې د یو سیاسي انتقال غوښتنه سوې چې د رژیم او د منځلارو مخالفانو استازي سره جرګه کړي. د عراق پوځ د روسیې، ایران او سوریې له پوځیانو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزي ډلې یا داعش د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراق د ګډو عملیاتو قمنداني پرون په یوه اعلامیه کې وکړه. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې دا موافقه له روسیې څخه له داعش سره د زرګونو ترورستانو د یو ځای کېدو په وړاندې د روسیې د اندېښنې له زیاتېدو وروسته وسوه. خو دا څرګندونې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري د مخکې ورځې له څرګندونو سره په ټکر کې دي چې ویلي وه عراق د خپلو پوځیانو د مرستې لپاره له سوریې څخه پوځي سلاکاران نه دي اخیستي. تحلیل کوونکي وایي روسیې په وروستیو اونیو کې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. او د اوکراین په بندري ښار اودیسا کې د امنیتي خدماتو له ادارې بهر یوه چاودنه سوې ده. راپور نه وایي یوه منفجره وسیله د ودانۍ دخولي دروازې ته نږدې چې ډیره نه کارول کېدله ځای پر ځای سوې وه. د نن سهار دې چاودنې د نږدې ودانیو شیشې ماتې کړي دي. په پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي د پیښه په اړه یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. او اوس هم د هوا حالات.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان برګوي د تودوخه لوړ درجه 25.12، په کندهار کې اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 28.12، هرات اسمان مار د تودوخه لوړ درجه 24.12، مزار شریف اسمان مار د تودوخه لوړ درجه 28.8، جلال آباد اسمان برګ د تودوخه لوړ درجه 22.19، غزنی اسمان برګ د تودوخه لوړ درجه 25.8، او په بامیان کې هم اسمان برګوی د تودوخه لوړ درجه 24.2.
وخت په افغانستان کې 3:01 شوې ده. ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلای شي. د مشرانو جرګې رئیس له حکومت غواړي چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره حمایوي ځانګړي او کمانډوز ځواکونه موظف کړي.
ګروپي تروریستي داعش مراکز در ولسوالي اچین سند درې مامند سند مراکز عمومي کې عزیزه په هم افغانستان او بالخصوص د ننګرهار کې تمویل میکند. حکومت مکلف است چې جریوي ستګرن
اخوره چې ولسی جرګه وای ډیر ژر د کورونی چارو وزیر د دې لپاره استیزا کوي چې امنیتي وضعیت ښه نه ده.
وکیل صاحبانو نو صبر وسله ختم شوی ده او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډیر تر انتقاد لاندې ده. وزیر داخله به کېدای شي استیزا شي.
نو ولسی جرګه مرستيال وای بهرنی هیوادونه په ځنګړې توګه امریکا متحده ایالات باید له افغانستان د سرتیرو په استلو کې بیړونه کړی.
ترغو پوری باید دوی موږ سره همکار ووسی کی ترڅو چې د مخفل امنیتي ځواکونه په خپل خپو درېږي.
هماره چې د کډوالو بچارو کې ملګرو ملتونو کمشنر وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته د درکړې چې د جګړو لسیمو تښتیدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. د پروګرام دوی منیمایي هم د ورکه شوې ځان خبرونې ته ځانګړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له حکومت غوړي چې ننګرهار ولایت د داعش د ځپلو په هدف حمایوي ځانګړي او کمانډو ځواکونه ولیږي. فضل هادي مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې داعش له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار په خلکو ظلمونه پیل کړي او ګڼ کسان یې وژلي دي. د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې دوی د داعش په لیکو کې د بهرنیو ترهګرو له حضور اندېښنه لري او د له منځه وړلو هڅه یې کوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د مشرانو جرګې مشر وایي چې د داعش د تمویل او فعالیت سیمه د ننګرهار اچین ولسوالۍ ده او آی اس آی یا د پاکستان استخباراتي کړۍ د فعالیتونو کلک ملاتړ کوي. فضل هادي مسلمي وایي چې حکومت باید په دې سیمه کې د داعش ریښې وچه او اجازه ورنکړي چې نور ولایتونو ته وغځیږي. ښاغلی مسلمي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د حکومت د عملیاتو له امله د داعش له حضور پاک شوه او په کار ده چې د ولایت حمایوي ځواکونه هم ولېګل شي.
دا
یو مکسل زلویلی چې د داعش په نوم یو نوې پدیده د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې پیدا شوه ده. د غډاله د سیمې د استخباراتو په ځنګړی توګه د پاکستان د آی اس آی په ملاتړ د سیمې خلکو باج اخلي او د خلکو وجل او زورول پیل کړی دي. اصلي مرکزونه په اچین ولسوالۍ او مامندره کې دي. له همدې مرکزونو څخه د دې ډلې تمویل ننګرهار او ټول افغانستان ته کیږي. حکومت ته پکار ده چې مخه ونیسي. له دې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم له حکومت غوښتي و چې د داعش د فعالیت مخه ونیسي او کنه له اختر وروسته به د خلکو په ملاتړ خپله د داعش پر ضد جګړه پیل کړي. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې له سوریه او عراق څخه د داعش ډلې یو شمېر جنګیالي افغانستان ته راغلي دي. له ترهګریزو ډلو څخه د ملګرو ملتونو څارونکو ټیم په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش ډله فعاله ده او راست تر بلې پلویان زیاتېږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د داعش حضور رد کړ، خو زیات کړه چې د ملګرو ملتونو په څیر دوی هم د داعش فعالیت ته اندېښنه لري. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د یکشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې د ازادي راډیو د یو پښتنې په ځواب کې وویل چې داعش یوازې په ننګرهار او هلمند کې فعالیت لري او حکومت د لمنځه وړو هڅې پیل کړي.
سازمان ملل اندېښنه پر ځای دی، موږ هم اندېښمن یو چې د دوی حضور کولای سي په افغانستان کې زموږ لپاره یو تهدید وي. هغه ضربتي قوتونه یا مشخص کاري ګروپونه چې جوړ شوي په امنیتي ځواکونو کې، د دوی اساسي وظیفه همدا ده تر څو ښه معلومات او اطلاعات سره غونډ کړو او وګورو چې د داعش کې څوک دي، دوی د کوم ځای راغلي دي، څه فعالیتونه کوي. خو موږ هم د خارجي تورستانو حضور په داعش کې د لپاره اندېښمن یو او دی کولای شي چې ډېر یو لوی تهدید زموږ لپاره یې منطقې لپاره.
صدیقي ویل چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې پیل شوی عملیات هم ښه پر مخ ځي او زیات کړه چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د داعش 150 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. څېړونکي هم وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتوالی د دې سرګندوی کوي چې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې د دې کسانو کلک ملاتړ کوي. دوی وایي چې د داعش ډلې اعمال په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د ولسونو په مرسته یې وځپي.
بلې، په ریپورت کې مو واوریدل چې د مشرانو جرګې رئیس له حکومت وغوښتل چې په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره نور حمایوي او کمانډو ځواکونه ځای پر ځای کړي. البته په ننګرهار کې تیره شپه د اچین په ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوستو حمله کړې ده. همدا اوس د دغې مسلې په اړه باندې وروسته له هغې چې کوم عملیات افغان ځواکونو کړي دي او داعش ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده، د ننګرهار د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤول حضرت حسین مشرقي وال لمون سره په ټلیفوني اړیکه کې دي. ښاغلی مشرقي وال، ستړي مشه، په خیر راغلی. عملیات چې شوي دي څومره لاسته راوړنې لري افغان ځواکونه او بل اخره جګړه پای ته رسیدلې که څنګه په سیمه کې؟
تشکر ژوند اوسې، سلامونه هم مونږه. تیره شپه د وسلوالو مخالفینو د چین ولسوالۍ اړوند د عبدالخیلو په سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو او د سرحدي پولیسو په پوستو باندې وسلوال برید وکړو چې د ننګرهار د امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شهزاد په مشرۍ ګډ امنیتي ځواکونه سیمې ته ور ورسېدل. د وسلوالو مخالفینو سره مقابله وکړه، په شاتګ ته مجبور کړه. تر نتیجه کې 15 تنه وسلوال مخالفین ووژل شول. یو شمېر ټپیان شوي دي چې پوره کره شمېره نه ده معلومه. وسلوال د سیمې څخه لرې شوي دي، ساحم تصفیه او تلاشي کړي دي. همدارنګه د اچین ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د شړل په نامه په سیمه کې وسلوال او مخالفین راجم شوي. غوښتل یې پلان درلود چې په یو امنیتي پوستې باندې وسلوال برید وکړي. د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي برید په ترسره کېدو سره 5 تنه وسلوال پکې ووژل شول. فعلاً
بله.
پاتین ور سوالی که خیر خیرت ده که ما داشت استون دانسته.
آیا واقعاً هم دغه کسانو چې د داعش پوری مربوط کسانو که څنګه
بالکل قرار در پرونه دغه نفر د داعش نه پرو په یوه ځای راټول شو په تنده کې غوښتل چې د بیګاده لپاره تیاری ونیسي عملو کې دروای بریټ پناه شله او سپیتور د منځ ته.
په جګړه کې افغان ځوکونو ته هم مرګوب لاوختي که څنګه په دغه سیمه
کې؟ په جګړه کې دوه تنه پولیس او پېښادت رسیدلي دي، څلور تنه ټپل شوي دي.
یو څه بل پورستیو کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي راپورونه به هم درته راځي، تر کومه حده پورې واقعا دغه د داعش کسان دي او هغه اصلي کوم خلک چې ویل کېږي هغه دي او که د ګاونډیو هېوادونو ځینې کسان هم ورسره دي ملیشا پوځیان که څنګه؟
قرار د راپورونه په وژل شوو کې بهرنیان هم شامل دي، جسدونه د سیمې په ځیکې پاتې شوي دي. یو ته
ډیره مننه د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې د مطبوعاتو مسؤل حضرت حسین مشرقي والو. و مو لیدل چې په اچین ولسوالۍ کې افغان پوځیانو له داعش وسلوالو سره جګړه کړې. په لومړي سر کې 15 دغه کسان وژلي دي او بیا وروسته له هغه چې د داعش دغه غړي په یو بل ځای کې د عملیاتو لپاره سره غونډ شوي، نو د هوایي ځواکونو لخوا پرې بمبار شوی چې ویل کېږي 60 کسان ځای پر ځای وژل شوي دي.
آزادی رادیو لونه ترو و ورځې پونه کې
د افغانستان ولسی جرګې به ډیر ژر د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی استیضاح کړي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي دا مهال د نورو ارګانونو په نسبت د کورنۍ چارو وزارت تر ډیر انتقاد لاندې دی، خو یو شمېر افغان څېړونکي بیا په اوسنیو شرایطو کې د کورنۍ چارو د وزیر استیضاح مناسبه نه ګڼي. په دې اړه تفصیل د قسیم سولمل په ریپورت کې.
په هیواد کې د نامنې په پراخېدو سره د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی استیضاح کړي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یکشنبه په ورځ خبر اعلان وویل چې د نامنې پړه تر ډیره پر کورنۍ چارو وزیر اچول کېږي او ولسی جرګې د استیضاح پریکړه کړې ده.
وکیل صاحبان هم نور صبر اصله ختم شوې ده او د وزارت په کتو سره وزارت داخله ډیر تر انتقاد لاندې د استیضاح لپاره وکیل صاحبانو تصمیم نیولې چې ان شاء الله په د نږدې ورځو کې وګورو، خو موږ چې وینو وزیر داخله به کېدای شي استیضاح شي.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ انا همژغي د پولیسو لپاره د جنگي وسایلو نشټوالی او کمښت او سلیقوي مقرري او برطرفي هغه انتقادونه دي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د کورنۍ چارو پر وزیر کوي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مرستیال ونه ویل چې څه وخت به د کورنۍ چارو وزیر استیضاح کوي او دا هم څرګند نه کړه چې د دې پریکړې لپاره د وکیلانو څومره لاسلیکونه راټول شوي دي. د کورنۍ چارو د وزیر د استیضاح خبرې په داسال کې کېږي چې د هیواد یو شمېر سیمې ډېرې نامنې شوي او خلک د تیر حکومت په پرتله ډېر د نامنې احساس کوي. د نامنې زیاتوالی هغه څه دی چې د حکومت اجرایي رئیس هم په دې وروستیو کې تایید کړه او وی ویل چې له همدې عمل خلک پر خپلې راتلونکي بې باوره سوي او له حکومت سره یې واټن زیات شوی دی، خو افغان کارپوهان بیا د کورنۍ چارو وزیر استیضاح د حل لاره نه ګڼي. د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي جرګې له غړو وغوښتل تر څو د هېواد امنیتي وضعیت وڅېړي او له بیړې کار ونخلي.
استیضاح لاره ته حل نه ده. ایمه سپارښتنه د خلکو نمائندګانو ته ده چې تاسو حساسیت دی وضعیت یو تحلیل کړئ او په دې باندې ډیر عجولانه او ډیر زر فیصله ونیسئ. دلته ډیر ستور لاسونه کار کوي، استخباراتي دلیل ته کار کوي، دلته ډیر د سوزانه فکر باید به باندې وستي. تاسو باید یو بهترین وزیر اول پیدا کړئ، پس هغه ورته استیضاح ته حاضر شئ. اول باید لاره د حل دی پیدا چې تاسو همدغه وزیر سره څونه کومه کولی شئ.
دوی وایي چې په اوسنۍ شرایط کې د کورنۍ چارو د وزیر استیضاح کوم ځای نه نیسي او امنیتي وضعیت به لا هم کړکېچن کړي. افغان څېړونکي وایي چې د ولسي جرګې غړي باید له سلیقوي کړنو لاس واخلي او د افغانستان ملي ګټو ته پام وکړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي بهرني هیوادونه په ځانګړې توګه متحده ایالات باید له افغانستان څخه د سرتیرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زیدی یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که امریکایي ځواکونه له وخت مخکې له افغانستانه ووځي د هیواد په امنیتي حالت به ناوړه اغیز وکړي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه خبرې روانې دي. ډېره نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستیو حملو او د داعش فعال حضور یو شمیر افغانان اندیښمن کړي او له امریکا غواړي چې تر هغې چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی نه وي خپل سرتیری ونه باسي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره په کډیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو سرتیرو ژر ایستل به په هیواد کې د نویمې لسیزې تجربه تکرار کړي.
د امریکا لپاره به ښه خبره دا وي چې دوی بیا هغه رقم ته تېروتنه ونه کړي لکه څنګه چې جهاد په اوږدو کې کړې وه، چې افغانان همدغه رقم ته بې هغه پرېښودل او بالاخره هغه صدمې دوی ته هم ورسېدلې. تر هغو پورې باید دوی موږ سره همکار واوسېږي تر څو چې موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپلو خپو درېږي. نو اوس به دا د دوی یوه تېروتنه وي چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا د فیصلو باندې دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ویلی په دې غور کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې لزره اتزره او یا سلګونه سرتیری پریږدي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان وضعیت د باور وړ نه ده. د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې امریکا د امنیتي او دفاعي سند له مخې مکلفه ده چې د افغان سرتیرو د روزنې او تجهیز لپاره د پاموړ سرتیری په افغانستان کې پریږدي.
زه فکر کوم چې در هغه وخت پورې چې په افغانستان کې تهدیدونه موجود دي، مخصوصا تروریستي ګروپونه فعال دي او مخصوصا چې د مداخله را روان دي د پاکستان له خوانه، د دې استخباراتي سازمانونو له خوانه په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د دوی له خوانه حمایت کیږي، تر هغه وخت پورې د امریکا او ناتو مسؤلیتونه داده چې د افغانانو څخه د موږ د امنیتي ارګانونو څخه حمایت وکړي او دوی ته تجهیز وکړي. دوی د دوی مکلفیت دی، هم د توافقنامه په اساس او هم هغه کومې وعدې چې مخکې افغانان سره شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر مارچ میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به 9000 سرتیری پریږدي او دغه شمیر به په تدریجي ډول 15500 ته راښکته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان حکومت له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په اړه خبرې پیل کړې. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي هیله څرګنده کړه چې متحدین له افغان ځواکونو سره په کډیو ژمنو عمل وکړي.
امریکایانو د پوځیانو شتون په افغانستان کې د افغانستان حکومت د خپلو متحدینو سره په بحث کې دی، نو په دې شک نشته چې موږ همیشه د دوی ملاتړ ته ضرورت لرو. موږ تهدیدات سره مخامخ یو چې دا تهدیدات نه یوازې د افغانستان دپاره تهدید دی، بلکې د نړیوال دپاره هم یو تهدید دی. د دوی شتون، د دوی حضور او د دوی همکاري او ادامه، د دوی ملاتړ او نور امکانات چې موږ دپاره امنیتي ځواکونو دپاره ورکول سي ډېر مهم اساسي مسله ده. نو امیدوار یو چې دوی ملاتړ زموږ سره همیشه.
اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10000 امریکایي او ناټو سرتیري د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي امریکا باید د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل سرتیری د افغانانو سیمې او خپل امنیت د ساتلو لپاره په افغانستان کې پریږدي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په اف ام 3015 او 1290 منځنۍ چپه باندې خبرونه کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې دا مهال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ښار کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره کتلي او د افغانستان په ګډون ورسره پر ځینو سیمه ایزو موضوعاتو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر وایي ښاغلی شریف د نړۍ له مشرانو سره د کتنې پر مهال د افغان دولت او طالبانو د سولې پر مذاکراتو هم خبرې کړي او دا یې د افغانستان د ثبات لپاره یوازینۍ بللی ده. پاکستان هم درځي او زلبیا ټینګار کړی چې د سولې په مذاکراتو کې مثبت رول ادا کول ته چمتو دي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق پر راپور کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره کتلي او په دوه اړخیزو سیمه ایزو اړیکو په ځانګړې توګه د افغانستان وضعیت او د سولې په مذاکراتو سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې صدر اعظم نواز شریف د جمعې پر ورځ د یو پلاوي په ملتیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. ټاکل شوی چې ښاغلی شریف به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا تر څنګ د ځینې هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري او په یو شمېر موضوعاتو باور سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري د شنبې په ورځ په نیویارک کې په یوې خبري غونډه کې خبري اعلان ته وویل چې صدر اعظم شریف له خپلې آلماني سیالۍ انجلا مرکل په ګډون د ځینو هیوادونو له مشرانو سره کتلي او په ځینو مهمو سیمه ایزو مسالې ورسره بحث کړی دی. چودھری همداراز وویل چې صدر اعظم شریف له دغه مشرانو سره د لیدنې پر مهال د افغانستان په وضعیت، په ځانګړې توګه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو هم خبرې کړې، او په خبره یې چې ډېری مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د سولې مذاکرات تر ټولو ښه لار بللې ده. عزیز همداراز یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان د افغان دولت په غوښتنه د سولې په مذاکراتو کې مثبت رول لوبولو ته چمتو دی.
ہم نے تو کہا ہے کہ جب بھی افغان حکومت اور دوسرے افغان دھڑے مسالیتی عمل یا
منگا ویلی چکل ہم افغان دولت اور نور افغان دلے دے سولی دے مذاکرات لو پارا چمتو والے او خائی نو پاکستان ہم پدے کی مثبت رول ادا کولو تا تیار دے دو نڑے دیرے ہی ودن خواہش دری چھ سولی مذاکرات تا افغانستان دے صوبات لو پارا تکیل خلار دا نو کل چھ دے لو پارا خچا پر یالا منتشی او افغان دولت تا ہی لہو خائی چھ تا داری دے پر مخلوڑا شی نو یقیناً چھ پاکستان با پدے کی مثبت رول ادا کی
تو پاکستان یقیناً یہ مثبت کردار ادا کرے گا.
پاکستانی چارواکی په داسې وخت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په بیرته پیل ټینګار کوي چې د دغو دواړو افغان خواوو ترمنځ د سولې مذاکرات د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې له امله وځنډېدل. تر دې مخکې د دغو دواړو خواوو استازو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې سره مخامخ خبرې کړې وې او د مذاکراتو د لړۍ پر جاري ساتلو سلا شوي وه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د رول ادا کولو خبره په داسې وخت کې کړې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ تیزه شوې چې دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې یو څه خړې کړې دي. د یادونې وړ ده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته نوي مشرتابه د سولې مذاکراتو ته د شک په سترګه کتلي. همدا لامل دی چې تر دې دمه لا د سولې د مذاکراتو برخلیک مبهم دی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي منځنۍ څپه خبرونه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته دا درک کړه چې د جګړو سیمو تښتیدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په سوریا او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکو او کډوالو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول چې ورته یې د دې اتحادیې د غړیو ترمنځ اختلافات راپورته کړي دي. ملګرو ملتونو عمومي منشي د راتلونکي چهارشمې پر ورځ ملګرو ملتو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو په اړه په لوړه کچه یو غونډه رابلل ده. د یو تفصیل د نوري اس نوري په راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وای نړیوال ټولنې ډیر انتظار وکړ چې د سوریه او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوټرز له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوټرز چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خوښنۍ سره شتمن هیوادونه د بې وزلو ستونزو ته یوازې هله متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دالیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه ورسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه و منلی چې دا یو ډیر جدي بحران دی. ګویټرز وویل که مخکې موږ د ودې په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دو کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخې مرستې کړې وی دا بحران ښایي نوی راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتک چې ډیرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمیې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوټرز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابیږي. دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او ویې ویل اکثره دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي. د پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې په لوړه کچه یوه غونډه رابللې ده. ګوتریس وویل داسې ښکاري چې دغه بحران بلاخره شتمن هیوادونه راویښ کړل او د ده په باور سیاسي مشرانو اوس دا درک کړی ده چې د دغه بحران پراخوالی او اړتیاو ته په پام سره جدي په تېره بیا د بشري مرستو په برخه کې پراخو اقداماتو ته اړتیا ده.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 کېدونکې دی. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسرګه به ډیر شر د کورنی چار وزیر استیزا کړي. د افغانستان د کورنی چار وزارت په تیر څلور ورځو کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو د ځپل په هدف ډیر شمالیات تر سره کړي دي. د ننګرهار سمیز چارواکي وای پاچن ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په تازه حمله کې شپېته د داعش ډلې شپېته وسلوال وجل سوی دي. د هیواد د وټلی ژورنالیست او د ازادي رادیو د همکار چنقال کوزی د فاتحه مراسم نن د کابل په ادګا جماعت کې تر سره سول. د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ ژوبل لقبل بخښنه وغواړي. فرانسه وايي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. او د اوکرين په بندري شهر اوديسا کې د امنیتي خدماتو له ادارې بهر یو چاو د نسوي ده.
لاند خبرونه مو له سید کمال شارف اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ټکی اور کې هم پیدا کولای شي. اوس په هم ورشو په فراه ولایت کې د اختر په ورځو کې ټرافیکي پیښو ته په فراه ولایت کې د اختر په درو ورځو کې دوه پنځوستنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ټرافیکي پیښو له امله ژوبل شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي دغو پیښو لامل د موټر چلوونکو بې پروايي ده. په دې اړه احمد شفیع رات رپورټ جوړ کړی.
دا اختر په ورځو کې د چلونکو بی احتیاطي هم ډېری بدې پایلې لري او ډېر کورنۍ د اختر د خوشی د لمانځلو پر ځای د غم په ټغر کې شینوي. د فراه ولایت د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي د اختر په درو ورځو کې 250 په دغه ولایت کې د کابو څلویښت ترافیکي پیښې لامل ژوبل شوي چې زیات شمېر اوس هم په روغتون کې بستر دي. د فراه ولایت د عام روغتیا ریاست رئیس ډاکټر الجبار شیخ وایي چې په ژوبل شوو کسانو کې 14 ماشومان او 8 تنه ښځې هم شامل دي. دغه په خبره ټول کسان چې روغتون ته راغلي په پوره توګه یې درملنه شوې ده. د فراه د عام روغتیا د رئیس په خبره دغو ترافیکي پیښې لاملونه د خلکو بې پروايي او همداشان په فراه ولایت کې د بی لایسنس چلون کو شتون دی. حتم وکړه چې دغه ترافیکي پیښو په اړه د فراه ولایت د ترافیکو عملیات نظر هم ولرو خو هغوی په دې اړه بې خبري څرګند کړه. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د اختر په ورځو کې ترافیکي پیښې په فراه ولایت کې ډیریږي خو په دغه اختر کې بیا دا پیښې دوه برابره شوې دي. د فراه په ښار کې ډیری چلوونکي د ډرایوري لیسنسونه هم نه لري او همداشان د وړوکو ماشومان لخوا د موټر سایکلونو او موټرونو چلول هم د ترافیکي پیښو د زیاتوالي یو لامل دی.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه وکړه چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې له کبله بخښنه وغواړي. خو د عربستان یو چارواکي ویلي ایران له وروستۍ غمیزې سره سیاسي چلند کوي. د عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 198 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان دي. تهران وایي په مړو شویو کسانو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. د ډاکټر صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی چې په همدې رپورټ سره د ازادي راډیو دغه خبري خبرونه پای ته رسیږي. د روختیا د ورکشو ځانو پروګرام چې ورسته خبريږي مهیروي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په ورستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 198 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان شوي دي. پیشه له مکې مکرمې لري د شیطان د وشتلو پر مهال وسو چې په تیرو 25 کلونو کې د حج په مراسمو کې تر ټولو خونړی پیشه ګڼل شوی ده. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنئي ویلي دغه پیشه باید هیر نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری اژانس راخیستې زیاته کړې، سعودي عربستان باید پړه ومني دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي. خامنهای زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې سته، تر زرو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسئله نه ده. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجیانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه، او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یوه هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی، څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټاپیانو او ورکو کسانو د لټون د مسئلې څارنه وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دي ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله ال شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه، وی ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیښه د انسانانو له کنټروله بهر وه. د سعودي پاچا ملک سلمان د دې پیښې د څېړنې غوښتنه کړې ده. اټکل کېږي په دې وروستۍ پیښه کې به ځینو افغان حاجیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي، خو چارواکي یې شمېر کم شي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني ازادي راډیو ته ویل چې 15 افغان حاجیان چې ټول دیوي کورنۍ غړي او د فاریاب ولایت دي لادرکې دي چې د هغوی پلټنه روانه ده.
د سلور سوا کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لالته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک شوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه سلور سوا لست کې هغوی حاجي پکې شامل نه وو. تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه کورنۍ هم خبر دي. دغه جمله مې ځکه وویل چې نور ورختا نه سي. 15 کسان چې تقریبا ټول د یو کورنۍ حاجیان دي، یعنی یو بل سره خپل ګلوی لري، نور داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورکسته وی وو د مفقودینو په لیست کې وو اکثر پیدا شو.
په 1990 میلادي کال کې په مینا کې په یو تونل کې د هوا د کمښت له کبله نږدې 1500 کسان، او په 2018 میلادي کال کې په همدې ځای کې د شیطان د وشتلو پر مهال څه باندې 350 حاجیان مړه شوي وو. د حج مراسم پرون پای ته رسیدلی او خپل اصلي هوادونو ته د حاجیانو تګ پیل شوی دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم لرو چې تاسو ته به یې درولولو. نو ګران دوستانو ډېر به مونږ زندو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږلا ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شوې ځانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. د پروګرام په پیل کې پام وکړئ هغه ایمیل ته چې ازادي راډیو ته رسیدلی دی. دغه ګران ورور په خپل ایمیل کې داسې لیکي: زه مراد خان د غزنی له ولایته د مقر له ولسوالۍ څخه یم. د ما د اکا زوی چې نوم یې حکمت الله ده، د پلار نوم یې نقیب الله ده، او یو میاشت کېږي چې د ایران په شهراز کې لادرکه شوی دی. که څوک د ده په هکله معلومات لري نو په دې شمېره موږ ته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 00903 09 4 3 1. د تلیفون شمیره ور بیا وایم 00903 دا د افغانستان کوډ ده 09 سالور شپاگ دری یاو تاسو زموږه آزادی رادیو خبرې په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې به هم داسې یو تلیفوني پیغام ده چې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی او شکایت یې کړی چې په آزادی رادیو کې کله چې دوی خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي نو ځینې کسان دوی بې ځایه ځوروي. مونږ په وار وار دغو کسانو ته ویلي چې پرېږدئ دغه محترم اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي او له دوی څخه مو هیله کړې وه چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، خو د دې بیا هم دوی دغه کار کوي. دغو ګرانو ورونو ته وایو چې کله د تاسې د کورنۍ غړی ورک شوی وي او یا هم کوم د تاسې دوست ورک شوی وي نو خپله فکر وکړي چې په کوم حالات کې به وئ، څومره به تاسې غمګین اوسئ او څومره به مو په دې هیله یاستئ چې یو ورځ د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي. نو لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې څو داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او یا هم دا چې ځینو کسانو د ځان په هکله معلومات رالیږلي دي چې پیدا شوي دي. راځي چې د دغو ورکو شو عزیزانو په هکله معلومات کوم چې آزادی راډیو ته رارسېدلي دي په دغو پیغامونو کې یو ځای سره واورو.
محمد ډاکټر سعید یم، د نورستان ولایت نه مې تماس نیولی دی. ورور یو نفر چې په نوراجان په نوم باندې دی او د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که چېرې څوک خپلې یا کوم دوست یا څوک خپلې زما خبرې اوري، لطفا ما ته په دې شماره باندې تلیفون وکړي چې زه ورته ادرس ورکړم. 0 58 4 5 2 شماره یو ځل بیا وایم، 0 58 4 5 2. وسلام.
زه نجیب الله د کاپیسا ولایت د تګاو د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کېم. دلته یو هلک دی، نوم د جاوید، د بغلان د ولایت دی. که هر څوک یې پوښتنه کوي په دغه شماره کې زنګ راووئ، 0 9 2 4 0 9 0 4. په دغه شماره کې مونږ سره په تماس کې شي. دلته تګاو ولسوالۍ تعمیر بازار کې کراچۍ چلی او لږ زرګي رواجي تکلیف لري.
السلام علیکم، زه محمد نبی ده هلمند ولایت ده ناوی دور سوال استاد سره پته ما اس کی ام پیغام دا غدی مصر عبد الحق په نامه ده زنده‌باد ده او دن کی دی ده شاپسن ده کی دی.
السلام علیکم، زه ده نه یهار نه غجه نو مینا کی ده حساب نو باندې ده تا یو ده حساب نه له مشکل ډیر وخت نه افروده ده سری پول ده. سلام، ما ده تلیفون نمبر ده سه پر و ات در سر دوا فگ نه سلور دوا میرا ده زنگ ما تو
ما از ده کندار ولایت خبره کوم. سلام سوال من ولایت پیغام او زاد من ولایت هم ده غیثار سوالی کدن کوم ده کوم زکال کی ده چې ده کور ته خنا درکا و ما ته ده کور نه درس نه نمبر معلوم دی. پدما کوم یو وطندار زما یو دوست ما پیغام اوري پدا شمار د زما سره تماس ونیسي. شمار په تر راوم چې پر و دوار یو و دوار چې پر تر څنګه خیر شپاز یار دا شمار په تر راوم چې پر و دوار یو یو و دوار چې پر تر څنګه خیر شپاز. سلام،
زه محتاج یم څوک د کندهار ولایت څخه په کومه ما یو سره پیدا کړی دی چې راځي چې واره زله ول شي سرګي دې نه نه کاټه سره چې دی دا د فو د ما بین ګوچې دې د خچون ورسته دې ګوچې شي دې انو ار څوک چې د غلری دار چا شي انو په دا نمبر کې زنګ وي سپر اویا د تنزو چلو نه تنزو څنګه تلوي
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د آزادی راډیو ټولو قدرمندو زړه سره نږدې اوریدونکو ته وړاندې کوم. د محمد ایمل رحمت د رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلی اوسېږي. تقریبا درې کاله زیات حکم کېږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارند ولسوالۍ کله کله ځان د فراه د ولایت څخه هم ځان معرفي کوي. دغه کس تکلیف رواني اکثر تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څو پیژني مدې په دې نمبر څنګه ووت سفر وزره نه نوي یو او هیله ده دغه اعلان ما یو ځل مخکم کړی او ځینې ورونو راته زنګ وهلی او معلومات مې ورکړی او دغه اعلان تخیدات ولد محمد تقریبا عمر یې د څلوېښت کالو څخه کم زیات همداسې.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000422211211415. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام ته خواږی است. که دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونه اورئ تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. تاسو کولای شئ چې په دې پته د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیدا کړئ او دغه پروګرام له سره واورئ. ګرانو دوستانو ډیر به مونږ زنده ورځی چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه وورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. دغه پیغامونه به په ګډه سره وورو.
السلام علیکم، زه عبد الجبار د زابل ولایت د زمزور د ولسوالۍ د فیض آباد کلی اوسېدونکی یم. ښه حالان د زمزور د خاص مسافر سره په اړیکه کې یم. زما یو دا کار زی ورک ده، دا دوه کاله کېږي د ژوند د هېڅ ژوند د مرګ پته نشته. ډېر پسې چوسمن یو ډېر مخدی په خپل یا زموږ غږ اوري یا کوم بل مسلمان په دې عقله څه معلومات لري موږ ته په دې عقله موږ ته د دې شماره زنګو وي پر اویا اووه اویا اووه شپته درې سوه اته پنځه شماره یوازې تکرارم پر اویا اووه اویا اووه شپته درې سوه اته پنځه او خپل جایزه یې ترلاسه کړي. الساری ولسوالۍ اوسېدونکی دی. زما خوریا د الیاس په نامه چې او میاشتې کېږي لاګاره کې شوی دی. هېڅ معلومات نه لرو که د چا سره وي په دې شمېره دې اړیکې ونیسي خپله شیرني ترلاسه شي. سپر اوه نه شپږ نه سپر اته څلور دوه اته بولش میره ده سپیر و نه نه یو سنجلس دی دو شپک شپک و سلام دا ازادي راډیو کارکونکو ته ډېر ما سلامونه ورسېږي. زه د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ او د جنګر آباد اوسېدونکی یم. زموږ د کاکا زوی چې بشیر نومېږي او د دې درېدی او د غالې په مابین کې دا دوه کال کېږي چې نظر کسو دي. هر ور هر مسلمان چې د مرګ او د ژوند معلومات لري په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي 0000223465. یو ور بیا شمېره او دې ته وایم 0000223465. دې ډېر خوشبخت سړی او انسان او د امزولې په کې ډېر به کدی به خپل زموږ رنګ او اند مو ته بدل شمیرې زنګ وي دې سړي او د غاوې ترمیان بدل ما به کې نظر کسو وي. سلام علیکم. وعلی السلام علیکم. زه د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ د جنګر آباد اوسېدونکی یم. زما اخشه شریف د څلور کاله کېږي چې ورک دی او کارچا مرته معلومات راکې دونیم لکه کښې ورکو
ودغه شمیره ته د رنگ وې 0 0 0 1502 2 3 15. سلام علیکم.
زما یو ور رقدی چې دا دوه کال ورته معلومات نه دی سوی هر چا کوي دلی پر ودار چیر چیر دغه ټلیفون شمیره ته د رنگ وې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هلو السلام علیکم. من سید گل بازی سوالات نورمال شد سامی. من مامادی در نسکال مخته مزار پیان کی رکسو اینی نکلا خان. به چوک ما دنیا تراکی مسته یه لکروپی شدی میده به کدپونش ما را به سپر و ات دو پنج ات سلور دو و رست پر اشده ما سپر و ات دو پنج ات سلور دو و رست پر اشده ما. سلام علیکم ورور بات یو رکس و عزیز لرم د عبدالحمید په نامه د دامنی نیکه زوی د نادر وراره د دیرش کاله کیږي ورک تی ده که هر یو معلومات لري په دغه نمبر دې ما ته زنګ وهي 0015119134 هر یو کې دوست یا انډیوال معلومات لري په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي.
الو السلام علیکم از جدیر جو خمیلی رادیات دا پیغام ورنگ سیز ما یو ورک عزیز از ما او خیده از ما نم محبوب ده و لک کار کیجی از ما او خیده کار وطلی ده و که هر سیات معلومات سی ما پردان سنیرو او دیغون نفر نم اصدلا ده که هر سیات معلومات یا یادوی تخبل از ما غیره وری پردان سنیره از ما نزنگ بوی سیپر اصه سلو سیپر سیپر یو دو پینزه یا دیده سنیره تکرارم سیپر آزیا سلو رسیا سیپر سیپر یو سلو پینزی و سلام بیرمانند.
السلام علیکم محمد خبر کوم د ګردی جنگل څخه شر محمد د فیت محمد زه خلاص کالم لري د څلور میاشتې په شاوخوا کې ورڅاوي دي چې چا دې ډېرې سره معلومات وي په دا شمېره د موږ څنګه وي چې په تاسو وټل وي څو د څنګه وي چې دا څه وي چې دا موږ شمېره د څه په ریسو وټل څل وي تر وي څلور اوی څنګه سونه یا د ګردی جنگل کې ورڅاوي دي بس دا شمېره چې څنګه کې چا سره معلومات وي.
اول از ما اورور ورک ده زه رحمان جان خبرې کوم او اسلام می مولا جان ده اورور می چورک شه ده اغاز برخان نم ده او پوتی خور اسمال خان هکی نیول شده ده بری اسمال خان که او کار چا تا معلومی او ده پولوس وی نیوله ده کار چا تا معلومی ما تا یه پدیش مارا باری زنگ وی شفر و ات دو نه دریسا و وطلویخ آخر که ملاس یار چاته معلومه موږ ته دې دې له شمیره باندې ځم کوی وسره
زړه ازادي رادیو د هلمند ولایت د ښایګا فرادم ما یو دوست چې لاندې ویری یو خاص د یو خاص رئیس نه د وکړي دې زما او او دې یاد د عرب معلومات په دې شمیره دې ځم کوی په پرواته د لس نجش یا
زما یو اکاده د وی کال عمر لري چې پروش کال نظر کاوه دي ار سره چې ته د معلومات لري په دغه شمیره د اړیکې را سره ونیسي چې پر اویا و دې نیویش پښتو تلری په سرینی ته سلام علیکم.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 3 2 1 4 1 15. ازادي رادیو
بله السلام علیکم زه خدای دا د واشیر د ولسوالۍ و چې زم کوم زما یو انډوال چې د لاس کاله کیږي چې ورک دی په پاکستان کې نو وایته چې د مرګ د ژوند معلومات نه لرو نو که ار مومن مسلمان د دغه معلومات لري په دغه شماره د موږ سره اړیکه ونیسي 0 0 0 اته څلور څلور یو شپږ درې.
السلام علیکم مسلم خبر کوم دی لغمان ول ایتیم ما یو ورور وکړه دا ول جان په نامه تاګی پینځم شپږم کال ده ار چا د درکی په دنیا په ار کونج کې مونږ د بده شمیرو زنګ وای سی پر و درې شپږ اته و سیپر شمیره زل بیا وایم سیپر وایا و دیر شپږ دیر وایا سیپر دا و شمیرو د مونږ ته زنګ وای او جام په نامه ورک د ما خپل نوم سلیم دی مشهور نوم یې ولا جام دی ار چا د معلومات د کشمیره د منتظم وو ایمانه ازادي را دي زنده
ما ورور دې د سیدم ساکلاري و سګریش ول صالح پروته د کال درېم د محمد دین میږي پر د ګریش ساکلا پر لاج نه درک سو یې ار چا ته کمالین یا یو خبر یا د خپل ژغاوري هر چا کومه معلومات راکې 2000 افغانۍ شیرینی ورکو دا سال درې دی چې سیرې می د ازادي راډیو ته کې کړو اوس مو څه فکر سو د لمبر دی 0 و 0 3 و یو یو 3 0 نه ټلیفون بل شماره 0 و یو یو 5 نه نه 5 یو یو دا ازادي راځي چې ډېر خوشاله کې دا پیغام را ورس راځي چې خو کې ګنج خدای دې خلنګ ځان دې مشته خبر راشي.
السلام علیکم ډاکټر ګول د پولیسو خبرې دون پر زما دیوال دې ذکر په نام دې جمعه خان دې دا ته دا معلومات دې لاس کال کې دې څنګه کښې دې او کومه چا دا معلومات راکې نو دا غبا ځل کا غلی اعلان دې زغلم به دې دنګ وې چې پر واره دې زشتې ته اتیا دې سوا ته تلوي پر واره دې زشتې ته اتیا دې سوا ته تلوي. السلام علیکم
نانم عبدالولی د کندهار ولایت د اومی ناحیه د میر بازار اوسیدون کې زما د خاله زوی چې سی پلان میږي د حاجي ګل زوی دی د لولی اوسیدون کې دی سی پلانه مې په ښار کې وه او بیا وروسته دره کسو نو د هر مسلمان ته په سی پلان په اړه معلومات لري زما سره چې په دغه ټلیفون شمېره تماس ونی 0 اویا جش څلور نوي جشنه 0 اویا جش څلور نوي جشنه ډېره مننه ازادي راډیو څخه.
پاکستان د ولایت اګزاو د سوالي سره فرماس کیم نو را دی واکاز دې د اسلام په نام او رفي د بریکاس کیږي د ایران پر لارې باندې ورکړي دا هر څه کوم معلومات وو بیا په ماته په دغه شمار راځم چې پر 2000 وو د شکار دی او د 15 دی او د 2 بیا 0 15 په دغه شمار راځم.
السلام علیکم زه د ریجو کارکوم ته سلام وایم مانو خجل دی صحبت تکلیف خبر کو نشین ناجت توجه را غاری سر ما یو انډیوالی دی نکی پا نام دا پلار نمی و باکاری دا شپگ ناش کیوی چی ورک دی هر چا تا کپا تستا یا دیگر ما خپل ما را غاری ما تا جز ما رکی دی پم پشمی را رنگ راوی 0 و 0 8 9 و 0 1 0 0.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځ لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروگرام کې مو کوم رښ شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي مونږ به حتما تاسو ته نشر کړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو زدی روی امواج متوسط 92.6 و FM 100.5 هستید. سر لیوال هستم و در این یک ساعت با تازه ترین خبرها و گزارش های خبری از افغانستان و جهان به همکاری تکنیکی و عبیدالله عبیدی با شما خواهیم بود. در گزارش های این برنامه میشنوید که مشران و جرگه افغانستان از حکومت خواسته تا به هر شکل ممکن جلوه فعالیت گروه داعش را بگیرد. همچنان خواهید شنید که ولیسی جرگه افغانستان مصمم است تا در آینده نزدیک وزیر داخله کشور را استیضا کند. در خبرهای منطقه و جهان تا دقایق بعد میشنوید که رهبر